دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو ویدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د اسلامي همکاري د سازمان عمومي منشي یوسف بن احمد السمین د پنځشنبه پورز د یو بیان په خبرولو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړي او د ټولو اړخونو څخه وغوښتل چې د سولې هڅو ته پاملرنه وکړي او په بین الافغاني خبرو کې د بریالیتوب ترلاسه کېدو هڅې وکړي. هغه یو ځل بیا افغانستان سره د سولې، امنیت او ودې پر لور د دې سازمان په همکاري ټینګار وکړ. د اسلامي همکاریو د سازمان د بارنو چارو وزیرانو هم په ورستي غونډه کې چې د 2020 کال په نومبر کې په نایجیر کې وسوه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره په پیوستون ټینګار کړی وو. د افغانستان حکومت تل د طالبانو ډله په افغانستان کې په تاوتریخوالي او بریدونو تورن کړی ده. امریکایي مقاماتو هم طالبان په دغه ډول بریدونو تورن کړی او د دې ډلې نه غوښتي چې دغه بریدونه ودروي، خو طالبان ویل دي چې په دغه بریدونو کې لاس نه لري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ویلي چې د فایزر او موډرنا د درملو جوړولو شرکتونو سره د موافقه لمخې د 200 میلیونو اضافي کورونا ضد واکسین دوزونه اخیستل کاري پای ته رسولي دي او امریکا به دومره واکسین ولري چې هر یو امریکایي وګړي ته واکسین ولګول شي. جمهور رئیس جو بایدن د روغتیا انسټیټیوټ ته د چهارشنبه په ورځ ورغلی وو او ویل چې فدرالي حکومت د 100 میلیونو د واکسین دوزونو لپاره د موډرنا شرکت او د 100 میلیونو واکسین دوزونو قرارداد د فایزر شرکت سره لاسلیک کړی دی. هغه زیاته کړه چې 13 میاشت هغه فدرالي حکومت وویل چې د پخوانی جمهور رئیس ټرمپ د حکومت په وخت کې د 400 میلیونو دوزونو اضافي واکسین ترلاسه کړل سی او د دې نیمه موافقه ورسته به د امریکا متحده ایالات دومره واکسین ولري چې هر امریکایي وګړي ته دوه ځله واکسین ولګول سي. د امریکا د متحده ایالاتو سنا د چهارشنبه پورز د امریکا په خوانی جمهور رئیس د استیزا کولو د پروسې پر مهال د سنا غړو ویل دي چې د جنوري په شپږم د کانګرس په ودانۍ باندې برتکونکو خلکو نه یوازې د جمهور رئیس په خوښ عمل کړی وو بلکې د غژبې هم کاروله. د کولوراډو ایالت څخه د ډیموکرات ګوند غړي ډاینا ډیګیټ چې د يرغل پر وخت کې په ودانۍ کې موجوده و خپل شخصي تجربه بیان کړه. ویل چې په کانګرس برتکونکو ان هغه خبري تکرارولې چې په خوانی جمهور رئیس په خپل ویناګانو کې کړی وي او بلدا چې برتکونکو په وسلو هم سنبال ول. د یادونې وړ ده چې زرګونو کسانو د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ هغه وخت یې غلب وکړ چې د کانګرس غړو د امریکا د جمهور ریاست د 3 نومبر د ټاکنو ورسته د وسنی جمهور رئیس جو بایدن پاک راغلی ورای نتیجې تاییدولې. برتکونکو په ودانۍ کې شیان مات کړل او په دغه ګډوډۍ کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 تنه مړ شوي وو. د جمهور غوښتونکو ګوند غړو او د ټرمپ لویان وای چې په خوانی جمهور رئیس ټرمپ د کانګرس په ودانۍ د برید او د ګډوډۍ مسول نه دی او هرڅه چې وسول هغه د هغه وخت حالاتو په حساب په ناڅاپي ډول ترسره شو. د ټرمپ مدافع وکیلان په دې ټینګار کوي چې د پخوانی جمهور رئیس په ګډون ټول کسان د اساسي قانون د لومړی ماده پر اساس د خپل فکرونو د څرګندولو حق لري او ټرمپ دا حق د جنوري په شپږم نیټه خلکو ته د وینا پر مهال استعمال کړی وو. د دمونی وردا چې ټرمپ د امریکا یوازنی جمهور رئیس دی چې په ولسی جرګې کې دوه ځلې استعزا شو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن 13 میاشتې د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې د مخې بایدن له شي جی پینګ سره په خبرو کې د چین د اقتصادي جبري او غیر عادلانه پالیسیو په شینجن ولایت کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې او د تایوان په ګډون په سیمه کې د چین د ځواک شونې د زیاتېدو اقداماتو په اړه خپلې اساسي اندېښنې څرګندې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې بایدن او شي د غراز د کرونا وبا د روغتیايي خوندیتوب د ګډو ننګونو، اقلیمي بدلون او د وسلو د پراختیا د مخنیوي په مسلو هم خبرې وکړې. جمهور رئیس بایدن په خپل یو ټویټ کې ویلي چې هغه خپل چینایي سیال ته وویل چې دی د چین سره کار کولو ته تیار دی خو د کار سره باید د امریکا ولسته هم ګټه ورسیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د غدواړو مشرانو په داسې وخت کې اړیکې نیولې چې بایدن یو سات لمخې له پینټاګان څخه د کتنې پر مهال ویلي چې د چین پر وړاندې د امریکا پر پالیسۍ به له سره کتنه وکړي. بلې خوا د چین دولتي رسنیو ادارې د دواړو مشرانو ترمنځ د خبرو مثبت اړخونه بیان کړل. دولتي ټلویزیون ویلي چې شي جی پینګ دا منلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود دي او حل ته اړتیا لري او د چین جمهور رئیس د همکارۍ په جاري ساتلو ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد تولید کړي دي. دغه اداره دا خبره په داسې مال کې کوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوي اداري فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لری کړي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافائل گروسی د دې ادارې غړو ته د تیرې دوشنبه په ورځ وویل چې څارونکو یې تایید کړي چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې څه باندې 3.5 ګرامه جامد یورانیم تولید کړي دي. که څه هم دا په دې بڼه غني شوي دومره زیات یورانیم نه دي، خو له هغو کېدای شي په اټومي وسله کې کار واخیستل شي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې ویست او په تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې تهران هم په تدریجي ډول په دغه تړون کې خپلې کړې یو لړژمنې تر پښو لاندې کړې. په لوړه کچه د یورانیم غني کول یې پیل کړي او هم یې په اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنتریفیوژونه نصب او فعال کړي دي.
او د سعودي عربستان د مدني ټولنې فعاله لیجن الزلول شاوخوا د 3 کلونو وروسته د بند څخه خلاص کړل شوې ده. یو دیرش کلنه لیجن ته په 2013 کال کې د تراګری په تور د 6 کلونو د بند سزا ورکړل شوې وه. ملګرو ملتونو دغه سزا ناجایز بللې وه. لیجن په سعودي عربستان کې د شوزو پاړه په قوانینو کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او په اکثر غونډو کې د شوزو په حقوقو خبرې کولې. د لیجن خور لینا الزلول د چهارشنبه په ورځ تایید کړه چې هغه په خیر او خیریت کور ته بیرته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو ادارې او د امریکا متحدو ایالاتونو د لیجن د خلاصولو هرکلی کړی دی، خو د سعودي چارواکو لخوا تر اوسه د لیجن د خلاصون په اړه کوم بیان نه دی راغلی. لیجن په سعودي کې د نارینه او د چتر لاندې قوانین او د ښځو په آزاد حیثیت سفر کولو او د موټر چلولو حق ته پاره ژغونه پورته کړی وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن سټوډیو څخه اورئ.
سیمیو نړۍ پاړه د دفتر او بھال جګړې با پینځو سيږي خو چې اړې له خبره سره د مهال چې له تاسو سره په شتور ټو امریکا په ځان له ارسو او ناتو ته د ګډ اختر مهال امریکا غا خیال هي مزروري
چې پولیس مر جو بایدن به د لوم سلب سره د جګړې پاړه هم سرګندوي وکړي. شاغلی بایدن که څه هم د افغانستان نوم یاد نه کړ، خو ویل چې د امریکا اوږدې جګړې به پای ته ورسوي. شاغلی بایدن ټینګار وکړ چې د امریکا او متحدانو د خوندیتوب لپاره به د نظامي ځواک له کارولو هم پر شا نه سي.
د دوه کوم تړون سوي او پیغه کې د بعض مشکلاتو په اساس مو امریکایان اوس غواړي. دا افغان چارواکو ته او طالبانو ته په کار ده که چېرې رښتیا هم صلح اعتراضي او د مذاکراتو په میز نه خپل منځي مشکلات حل کوي، نو دا به دې ته زمینه نه مساعده وي چې امریکایان دلته پاتې سي. او که د افغانستان کې دا جنگ روان او دا وضعیت وي، امریکایان به حتما دلته پاتې وي.
په افغانستان کې د امریکا جګړه د دغه هیواد یو تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي، خو له تیر کال راهیسې چې امریکا له طالبانو سره تړون لاسلیک کړی، امریکایي ځواکونو ته هیڅ تلفات نه دی اوښتي. خو بلخوا د افغان ځواکونو او عام افغانانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د دغه تړون له مخې باید د راتلونکي مې میاشتې پورې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د ناټو د دفاع وزرانو په کانفرانس کې چې تر یوې اونۍ به دایر سي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وسي. ناټو تر دې وړاندې ټینګار کاوه چې له افغانستان څخه په وتلو کې باید له بیړي کار وانخیستل سي.
اونام در مورد حضور یا دوام حضور یا تصمیم بالاخره یا عدم حضور اونا در روجه خاط گرفتن.
داسې مهال چې په افغانستان کې ورځ تر بلې زیاتېدونکې جګړې او د سولې ټکنۍ خبرو د افغانانو اندېښنې راپورته کړي، واشنگټن ټایمز راپور ورکړی چې ولسمشر بایدن داسې اشاره کړې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر مهال ویش به تیر سي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او ناتو د یو مشترک تهدید پر وړاندې مشترک مبارزه لري، او دغه مشترک مبارزه به تر هغه پورې دوام ولري تر څو چې دغه مشترک تهدید رفع سي.
شنن کې وایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې په مذاکراتو کې ځنډ د دې لامل سوی چې د دوه هېوادونو تړون مهال ویش وځنډیږي. دوی وایي کې دای سي امریکا او طالبان یو ځل بیا دغه تړون پر سر خبرې اترې وکړي.
دا سي ښکاری چې مې میاش کې ځواکونه له افغانستان نه وباسي. کله چې په مې کې ځواکونه له افغانستان نه وځي، دا د دوه هېواد موافقتنامې د اساسي بند د نقص په معنا ده. او طالبان چې اوس د جګړې خبره کوي، ته پر غوړې فشار وارد کړي تر څو امریکایان دې ته اړ باسي چې پر وخت د افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما ارزونه دا ده چې شاید دواړه لوري دې ته مجبور سي چې یو ځل بیا د خبرو میز ته راوګرځي.
ولسمشر بایدن ویلی چې له نظامي ځواک څخه کار اخیستل باید لومړی نه بلکې وروستۍ لار وي. شنونکي وایي چې جو بایدن دا څرګندونې ښیي چې غواړي د افغانستان اوږده جګړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې پای ته ورسوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو کارپوه سکاټ سمیت وی چې افغانستان د بایدن د ادارې لپاره تر ټولو مهمه نه خو تر ټولو عاجله موضوع ده. دی وی تر څو چې د میتر لومړی نیټې له افغانستانه د نړیوالو قواو د وتلو او یا پاتې کېدو په اړه امریکا کومه روښانه پریکړه اعلان نکړي، طالبان د سولې خبرو اترو پیلولو ته زړه ښه نکړي. هغه زموږ همکار احمد الله هرچیوال ته په دې اړه چې د امریکا او افغانستان ترمنځ په لوړه کچه د تماسونو زیاتېدل به د افغانستان لپاره څه پایلې ولري د سیول.
From my conversations with leaders in
په کابل کې د مشرانو سره زما په خبرو کې د هغوی یو خپګان دا دی چې په دې اړه وضاحت نشته چې واشنگتن په حقیقت کې له افغانستان څخه څه غواړي، د څه کولو نیت لري او په افغانستان کې د کومو مقاصدو لاسته راوړل غواړي. نو په دې اړه روښانتیا نه ده موجوده. له دې امله زه فکر کوم اوس یو فرصت موجود شو چې د بایدن د ادارې له نویو غړیو سره کار وشي څو دا روښانه او یقیني شي چې د دواړو خواوو په توقعاتو باندې د یو بل ترمنځ تفاهم رامنځته شي. دا هم د یادولو وړ ده چې د بایدن ادارې زلمای خلیلزاد د اوس لپاره د افغانستان د پخلاینې او سولې لپاره د اصلي استاد په توګه پرې ایښی دی. له دې امله تر یو بریده دلته تداوم موجود دی، خو بیا هم استاد تر ډېره بریده یو پیغام لیږدون کوي. له دې عمله په دې اړه لږ تر لږه د کابل له خوا تمداد چې هغه پیغام چې ورکول کیږي هغه به متداوم د پخوا په پرتله روښانه وي. دا به هم څرګند شي چې واشنگتن په پای کې په افغانستان کې څه غواړي.
It has been one month now.
یو مې شو شو چې د سولې خبرې اترې په ټپه ولاړې دي. ستاسو له نظره د دې لامل څه شی دی؟
Well, I think that
زه فکر کوم خبرې باید د جنوري په 15مه پیل شوی وای، خو په خیتو خبرې نه دي پیل شوې. او هغه څه چې مونږ ته د طالبانو له خبرو روښانه شوې دي هغه دا دي چې طالبان د دوهې د تړون سره سم د ولسمشر بایدن د ادارې په دریځ باندې پوهېدل غواړي چې له تړون سره سم خپل قواوې وباسي کنه. د دوهې په تړون کې راغلي وو چې د روانې می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې بل افغانستان څخه ټول نړیوال قواوې وځي. زه فکر کوم تر څو چې په دغه اړه لا ډېر روښانتیا نه وي رامنځته شوې دوی نه غواړي چې په سیاسي مسایلو کې برخه واخلي. تر دې دمه د ولسمشر بایدن ادارې په دې اړه چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته په دغه اړه څه کوي خپل دریځ نه دی څرګند کړی چې د مې میاشت په لومړۍ کې به په وروستۍ نیټه عمل کوي او کنه.
Yeah, but the administration has given
خو د ولسمشر بایدن ادارې داسې اشاره ورکړي چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې پوځیان پاتې شي. که دا کار وشي د سولې د پروسې راتلونکی څنګه ارزوي؟
Yeah,
هو که پوځیان راونه وستل شي خطر شته دی. او طالبانو په خپلو خبرو کې هم داسې اشاره ورکړي دي چې دوی به دا کار د سولې له لوزنامې نه یو سرغړاوی وبولي او که دوی دا کار وکړي څو کارونه امکان لري چې طالبان یې ترسره کړي. لومړی دا چې دوی به پر امریکایانو او نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې بریدونه له سره پیل کړي چې دوی د تیر کال فبروري را په دې خوا دا کار نه دی کړی. د دې لامل د دوهې تړون ته د طالبانو ژمنتیا ده. لبل خو طالبانو پر خبرو ولاړی وی پایلې تجمنتیا خوده لیده. او زه فکر کوم چې امریکایان غواړي چې لامی وروسته لدی عمله چې دوی اندیښمن دي چې د پوځیانو وستل به افغانستان کې حالات یو څه خراب کړي چې دا کار به د سولې د پروسې سره مرسته ونه کړي. دوی د مې له میاشتې څخه وروسته په افغانستان کې د قواو پاتې کول غواړي. که طالبان د سولې پروسې ته ژمن وي نو شاید داسې یوه لاره به موجوده وي چې دوی په دې قانع کړي چې د سولې پروسې ته د نور وخت ورکول د دوی په ګټه دي. له بل پلوه تر اوسه پورې د سولې د بهیر یوه وروستۍ نیټه هم په حقیقت کې په خپل وخت عملي شوې نه ده.
طالبانو پلاوی له یو څه وخت راهیسې ایران او مرکزی اسیا هیوادونو ته سفرونه کوي. ستاسو له نظره به دغه سفرونه د سولې پر پروسه څه ډول اغیزې وکړي؟
Most countries in the region I believe don't want the US military presence to last forever.
زه فکر کوم د سیمې ډېر هیوادونه په افغانستان کې د امریکا دایمي موجودیت نه غواړي. خو دوی له افغانستان څخه د امریکایي قواو په منډه او غیر منظمه توګه وتلو سره هم مخالف دي، ځکه هغوی نه غواړي په افغانستان کې ګډوډي رامنځته شي. او زه فکر کوم چې دوی اصلا په افغانستان کې د 1990 په څیر امارات هم نه غواړي. نو هغه څه چې سړی یې تمه لري هغه دا دي چې طالبانو ته د دوی د دور پر مهال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې وویل شي چې دوی لګې نیتاب وخی او که د میتر لومړی نیټه امریکایي عسكر ونوځي طالبان د خبرو اترو لاره د خپل مخو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي.
ناتو ویل ډیسایډ د نیچر اف دیئر انگیجمنت ان افغانستان.
ناتو به روانه میشت د خپل وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت د ډول په اړه پریکړه وکړي. ستاسو تمه له دغه مجلس څخه ده؟
لکه چې ویل شو د بایدن د پاره افغانستان شاید تر ټولو مهم نه وي خو تر ټولو عاجله موضوع ده. له دې امله دوی باید په دې اړه د ناتو او نورو متحدینو سره ډیر ژر پریکړه ته ورسیږي. د بایدن اداره اړه ده چې د ناتو د متحدینو سره په عجله پریکړه وکړي چې آیا پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او کنه. زما توقع ده چې د ترامپ د ادارې په پرتلبه د ناتو سره مشورې زیات شي. بنان کچېری پر دې بنسټ چې اوس د پوځیانو د راوېسلو لپاره شرایط مساعد نه دي د پوځیانو د حضور د دوام وړاندیز مخې تراشي. زه فکر کوم زما لپاره به دا د حیرانتیا وړ نه وي او په دې شرایطو کې به د پوځیانو راوېسل د طالبانو لخوا د واک فوري نیولو ته نه بلکې دا کار به د نورو ډیرو لوبغاړو ترمنځ وي ډیرې پیچلې لانجې ته لاره هواره کړي چې دا کار به د طالبانو په ګټه هم نه وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ایران د اسلامي انقلاب د څلوېښت کلیزه ولمنځله چې په 1909 کې سلطنت پای ته ورسو او اسلام پاله واک ته ورسول. د امریکا غږ خبریاله سیندسین په راپور کې ویلي چې ایراني چارواکو د امریکا په وړاندې د خپل دریځ هرکلی کړی دی. بلخوا څېړونکي وایي چې د ایران خلک له اقتصادي ستونزو او پر ازادیو له محدودیت سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات له وحید فیضی نه په رپورټ کې اوري.
د چهارشنبې په ورځ ایران د اسلامي انقلاب د څلوېښتمه کلیزه ولمنځله. د کورونا ویروس بد وضعیت له کبله کورنۍ د ازادۍ څلورلارې شاوخوا پر موټر سایکلونو او موټرو کې ګرځېدي. په 1909 کې شاه محمد رضا پهلوي چې د غرب ملاتړ ورسره و له واکه لرې کړای شو او اسلام پالي واک ته ورسېدل. د همدغه کال په اپریل کې ایرانیانو داسې اسلامي جمهوریت لپاره رای ورکړه چې د شیعه مذهب تر اغیز لاندې به وي. آیت الله خمینی د هیواد لومړنی رهبر شو او په ټولو برخو کې به ورسته پریکړه کوله. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د اسلامي انقلاب هرکلی وکړ او پر مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ یې نیوکه وکړه چې د ایران له اټومي پروګرام څخه ووت او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول.
ډونالد ټرمپ په دې خیالي تفکر شرط کېښود چې ایران یو داسې ملت دی چې په زور باندې به د سقوط او تسلیمېدو ترمنځ یو لار وټاکي. خو ټرمپ لومړنی او دویم کس نه و. په حقیقت کې د امریکا د متحده ایالاتونو اووم ولسمشر و چې همدغه شان شرط یې کېښود او دغه شرط یې بایلود.
خو څېړونکو امریکا غږ ته وویل چې دا لمانځل په بشپړه توګه له واقعیت سره په ټکر کې دي.
له 1909 څخه دوی په ایران کې څه کړي دي؟ په نتیجه کې په میلیونونو کسان اړ شوي چې خپل کورونه، کورنۍ او ژوند پرېږدي او په بل ځای کې ځان ته ځای وګوري او مهاجر شي.
یو بل څېړونکي امریکا غږ ته وویل د ایران د خلکو اقتصاد مخپکه روان دی.
د ډالر پر وړاندې د ایراني پیسو د ارزښت کموالي ته وګورئ. په تیرو څو کلونو کې مخ په زیاتېدونکي مالي تورم ته وګورئ. د بیکارۍ د کچې زیاتېدو ته وګورئ. په ایران کې د ټکنالوژۍ له برخې نه فارغان لومړني کسان دي چې کارونه نه لري.
د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وایي له خپل متحدینو سره سلا مشورې کوي چې کیدای شي د دې میاشتې تر پایه پورې د ایران اټومي پروګرام سره د امریکا بیرته یو ځای کېدو هڅو پر لور حرکت وشي. خو کې ایران ورته آماده وي.
ګومان کوم دا وړاندیز لا تر اوسه پورې د میز په سر دی. که ایران په بشپړه توګه د اټومي موافقې منلو ته په اړخیز ډول چمتو وي د دې ډیپلوماټیکې لارې پر لور د ګام اخیستلو او همکارۍ لپاره به متحد ایالات هم چمتو وي.
د ایران د چارو څېړونکو امریکا غږ ته ویلي د ایران لخوا د اټومي وسلو تعقیب د دې ښکارندوی کوي چې ایران دې ته زخت ډېر لیوال دی چې د تهران په اړه د ولسمشر جو بایډن محاسبات ته بدلون ورکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهور رئیس حسن روحانی وایي کنورو هیوادونو له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي توافق نامې سره سم عمل وکړ نو ایران به هم د هغوی غوښتنې پر ځای کړي. له قاهره نه د امریکا غږ د خبريال د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه اوري.
حسن روحانی دا سرګندونه په داسې حال کې وکړي چې د ایران د استخباراتو وزیر خبرداري ورکړي که ایران ډیر مجبور شي نو کولای شي چې اتمی بم تیار کړي. حسن روحانی پرون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ که د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین، فرانسې او برېټانیې په شمول پنځو نورو هیوادونو د دې اتمی توافقنامې سره سم عمل وکړ، ایران به غوښتنې پر ځای کړي. دا په تهران کې د ایران د اسلامي انقلاب د 2017 کلیزې د لمانځلو په مناسبت د رسمي گذشت مراسمو یوه صحنه وه. کاغلی روحانی په خپل وینا کې هغه خبره بیا تکرار کړه چې د سه شنبې په ورځ په تهران کې د بهرنیو هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د ملاقات په وخت کړې وه. روحانی وویل
هر روزی که آمریکا به تعهدات کامل خود در برجام برگرده.
حسن روحانی یو ځل بیا په دې تاکید وکړ که متحده ایالاتو او د اټومي موافقه نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو خپل مسؤلیتونه پوره کړي، د ټولو نړیوالو توافقنامو احترام وساتي، ایران به هم خپل مسؤلیت پوره کړي. کاغلی روحانی زیاته کړه چې ایران له متحده ایالاتو نه د هغې شخړې ګټلو ته ورنږدې شوی دی چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو نه وروسته رامنځته شوی وه. له بلې خوا د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي خبرداری ورکړ چې ایران د خپل ځان د دفاع په خاطر د اټومي وسلو د تولیدولو توان لري. خود علوی دا څرګندونې د ایران د مذهبي مشر د حق فتوا سره په تضاد کې واقع کیږي چې هغه د 1990 میلادي کال په لسیزه کې د اټومي بم د نه جوړولو په باب صادره کړې و.
از هستی ما سنت صلح‌آمیز مقام معظم رهبری صراحتا در فتواشون فرمودن که
نموره واچ آیت الله خامنه‌ای د اټومي وسلو جوړول د اسلامي جمهوریت لاساسات سره خلاف عمل کړی او همدا وجه وا چې موږ ورنه په اصولي توګه صرف نظر شو، خو که د مجبوریت په وجه ایران جوړولو ته مجبور شو نو دا به زموږ قصور نه وي. د ایران پخوانی جمهور رئیس حسن بن صدر چې دا وخت په پاریس کې په جلاوطنه کې ژوند کوي امریکا غږ ته په دې اړه وویل حسن بن صدر وای چې دواړه خواوې یعنی د امریکا متحده ایالات او ایران د ماشومانو په څیر عمل کوي، هر یو غواړي چې جانب مقابل مخکې اقدام وکړي. په داسې حال کې چې آیت الله خامنه‌ای غوښتنه کړې چې واشنگټن د لومړی پر ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لري کړي، د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له ایران نه غواړي چې تر ټولو د مخه باید د یورانیمو له غني کولو نه لاس واخلي چې د اټومي وسلو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. د واشنگټن د ملي مدافع د پهنتون د استاد ډاکټر پال سولوان په باور باید چې دواړه خواوې په دې اړه واقعي او جدي مذاکرات پیل کړي. ډاکټر سولوان وایي چې متحده ایالات او ایران دواړه د موګک او پیشک لوبه کوي. د 2015 میلادي کال په مقایسه د نړۍ حالات اوس بدل شوي دي، باید چې په دغه موافقه باندې له سره مذاکرات وشي او هم باید چې د ایران د بالستیکي توغندو پراختیا له پامه ونه غورځول شي. خود بنې صدر په باور داسې نخکاری چې ایران بل سره له نړیوالو سره د خپل اټومي پروګرام په باب مذاکرات ته تنقید دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکړه.
پسې ډول کې شوې
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نړۍ د اقلیم د بدلون د مخنیوي په خاطر د عمل وړ پریوي دوامدارې لارې باندې د متحده ایالاتو درول د جمهور رئیس جو بایدن د ایجنډا په سرفرست کې ځای لري. کاغلی بایدن د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس په توګه د خپل کار د پیل کولو په لومړی ورځ په فوري توګه د یو اجرائیه فرمان په صادرولو سره متحده ایالات د پاریس په تړون کې بیرته شامل کړل او د وفاداری د قسم د خوړلو د مراسمو پر ځای کول نو وروسته د څو ورځو په موده کې په امریکا او هم په نړیواله کچه د اقلیم د بدلون د بحران سره د مبارزې په غرض یو لړ نور کاری فرمانونه هم صادر کړل او همې په دې ارتباط د حکومت په پالیسۍ کې په پراخه پیمانه بدلونونه راوستل. خو د نړۍ د اقلیم بدلون یو داسې نړیوال چیلنج دی چې د نړیوال ټولنې د قاطع ملاتړ او همکارۍ نه په غیر چاره سازی ګران ښکاري. د اقلیم د چارو لپاره د جمهور رئیس جو بایدن ځانګړي استازي جان کیری د روان میلادي کال د جنوري په 11مه د سویس د ډیوس په ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم په انلاین غونډه کې په خپل وینا کې ویل:
Domestic action cannot possibly be enough if we don't together forge an international strategy to galvanize the world to drive greater ambition from every country every sector.
کومون په ګډه سره په دیاله یو نړیواله جامع ستراتیژي غورنکو نو په اغلب احتمال په کورنې کچا اقدام کول به کافی نه وي. د نړۍ د هر هیواد خلک چې د ژوند په هر سیکټر کې کار کوي او هڅو او باید ډاډ او اطمینان حاصل کړو. د پاک انرژي نه کار اخیستل او استفاده کول باید نړیواله بڼه ولري او زموږ د کوششونو او هڅو بعد باید نړیوالي. د متحده ایالاتو د فضایي پلټنو د ملي ادارې یا ناسا د وروستیو معلوماتو له مخې 2000 میلادي کال د نړۍ د اقلیم د ګرمېدو په اعتبار تر ټولو ګرم کال ګڼل کیږي او د دې لپاره چې د ځمکې د کورې ګرمېدل چې دا وخت 1.5 درجه سانتي ګراد د لوړېدو په حال کې ده د صنعتي دور نه مخکې زمانې ته ورسیږي او د لا زیات ګرمېدو مخه ونیول شي، لازمه ده چې یو نړیواله ستراتیژي موجوده وي. د اقلیم د پیژندلو ډېر ماهران په دې یقین دي چې د ګرمۍ لامل لوی غټه تباهی نه د ځمکې د بچولو لپاره په دې اړه باید عاجل اقدامات وشي. جان کیری ویل: موږ باید د 2000 میلادي کال پورې په نړیواله کچا د صنعتي افرازاتو کچا سمنمای راکم کړو.
It means we have to phase out coal 5 times faster than we have been. It means we have to increase tree cover 5 times faster. It means we have to ramp up renewable energy 6 times faster.
دې مطلب دا دی چې موږ باید په مرحله وار توګه د ډبرو سکرو نه د استفادې کمول 5 چنده ګړندی کړو او همې مطلب دا دی چې د شنو نیالګیو د لګولو کار هم باید 5 چنده ګړندی شي او هم باید د پاک انرژي د تولیدولو لپاره له هغه وسایلونه د کار اخیستلو پروسه 6 چنده ګړندی شي چې بار بار ورنه استفاده ممکنه وي. د دې معنا دا هم ده چې موږ د ترانسپورت لپاره باید د برېښنایي موټرنه د کار اخیستلو پروسه 1% ګړندی کړو. جان کیری په خپل وینا کې زیاته کړله چې دا ټول کارونه ممکن دي، خو شرط دا دی چې موږ یو پلان ولرو، پانګه واچو او لازمي منابع ولټو.
We have to get away from this argument that deniers and procrastinators have made that this was a choice between a quality of life or taking care of this challenge. Success means tapping into the best of global ingenuity, creativity and diplomacy, from brain power to alternative energy power, using every tool we have to get where we need
to go. د هغه خلکو له دې استدلال نه صرف نظر شو چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په اړه د عمل اراده نه لري او په دې ارتباط هر ډول اقدام د ژوند د کیفیت د خرابۍ سره تړلې ده. په دې اړه زمونږ د کامیابۍ او بریالیتوب معنا دا ده چې د نړیوالو له بهترینو استعدادونو تخلیقي توان او له ډیپلوماسۍ نه استفاده وشي. د ذهني قوت نه نیولې د متبادل انرژي د زیرمو د لټولو پورې ټول ممکنو لارو چارو نه استفاده وکړو. جان کیری په پای کې ویل: د صنعتي غازونو کمول به هم د سوداګرۍ په برخه کې او هم د پاکو وظیفو په برخه کې او هم د نړۍ د اقتصادي پراختیا لپاره یو ښه موقع برابر کړي. مناسبه بدای چې موږ وایو چې نور د وخت ځای کولو لپاره یو شبه هم نه ده پاتې. نړیوال د دې لپاره د دې مس په شاوخوا راجمه شوې دي چې دا
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک فرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پاتې